لاس پجیشوی احمد چې بریم دا صدر ورو د دې سات خبرونه دا ورېدونکو هر کله کوي د کابل شار د کټې پروان په سیمه کې د هندوانو له درمسال سره چاوب د نشلوې دي په خواله رسنیو کې چې کومې ویډیوګانې خبرې شوې دي د اور لمبش کاری چې له درمسال بهر کیږي د درمسال مخ ته هندوانو سکندري دلی او وای چې وسلوال درمسال تنه نه وتی دي طالبانو سیمه محاصره کړې ده خو په دې اړه جزئیات نه دی ورکړي د درمسال یو مسول ګورمن سنگ رټر سره نن څه ویلې دي چې د بریټ پرمال دیرش تنه په درمسال کې دننه وو او اوس نه پوهیږي چې څو تنه به ژوندې پاتې شي جرمنی ډیپلوماټ مارک سپورتسل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونامه د مرستیال په توګه ټاکل شوی دی د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش په نیویارک کې تیر شپه د دې ټاکنې خبر ورکړ پورتسل دیرش کاله د ډیپلوماټ په توګه کار کړی دی له 2014 تر 2018 کلونو پورې د افغانستان کې د جرمني سفیر وو او په 2018 کال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړی استازي وټاکل شو چې تر تیر کال پورې دا دنده لرله پورتسل به د اوس لپاره په موقتی توګه د یوناما سرپرست هم وي د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزارت وایي د ننګرهار هوایي ډګر له دوو لسیزو وروسته ملکی هوایي الوتنو ته چمتو شوی دی د دې وزارت ویاند امام الدین احمدی بیګا صدر اډو ته وویل له دې هوایي ډګر څخه عملا الوتنې ترسره کیږي
د ننګرهار هوایي ډګر وروسته له دوو لسیزو څخه خوندي الوتنو لپاره چمتو شوی او فعال شوی دی د دې هوایي ډګر ترمینل بیا ځلې فعال شوی دی او منظم دي مسافرونو پروسس کول لپاره تیار دي
شغل احمدی زیاتوی چې د ننګرهار د هوایي ډګر ترمینل د څار او کنټرول برجونه او تجهیزات او د مخابره سیستم ترمیم شوی او ځغاسل کې د الوتنو لپاره چمتو شوی دی د بریتانیا سرتیاسم پورس چانسن د اوکراینی ځواکونو لپاره د پوځي روزنې د یو پروګرام وړاندې کړی شغلی جانسن پرون کیف ته د ناڅاپي سفر پر مهال د اوکراین له ولسمشر ولودمیر زلنسکی سره په کتنه کې په دې اړه څرګندونه وکړه د جانسن د طرحې له مخې تر لسو زرو پورې اوکراینی سرتیرو ته د یو سلو شل ورځو په ترڅ کې د دې پروګرام له مخې پوځي روزنه ورکړل شي بریتانیا د روسیې په وړاندې په جګړه کې د اوکراین له لوی ملاتړ کوونکو څخه دی یو ورځ مخکې له دې چې جرمني فرانسې ایټالیا او رومانیا مشرانو له اوکراین څخه د ملاتړ شوډلو لپاره کیف ته سفر وکړ او له زلنسکی سره وکتل وړاندې په خبرونه کې په کابل کې د نننی بریتاسا جزئیات تر سره شریکو ملګری ملتونه وایي له بي ځایه شویو او افغانستان ته د ستنو شویو کډوالو لپاره په سلګونو میلیونه ډالر ته اړتیا لري خو نیمایي مرستي نه دي ترلاسه کړي د چارو کتونکو دریا خان بهیر وایي
نړیوال او ډیر زیات توجه د افغانستان په تنه ده بلکې د اوکراین د جنگ په تنه ده
د نړیوالي مالی حج د ګمارل شوې ډلې پلاوی پاکستان ته ځي سو وګوري چې دغه واټ حج سمې روان دي چې لخر لسخه یو باسي کنه د خبرونه لوی برخه د سندرو ملمانه پروګرام ته څنګه ډی شوې ده چې پکې تاسو ته سندرې لرو تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د کابل شهر د کارتي پروان په سیمه کې د هندوانو له درمسال سره نن سهار چاودنی وشوي په پیل کې دا ویل کېدل چې درې چاودنی پر لپسې شوې دي بیا دا خبر خپور شو چې څلور چاودنی شوې دي او ډز روانې دي تازه جزئیات ل خپل همکارا اخلم تازه جزئیات څه دي د بریټ په ارتباط
شیبر صاحب د طالبانو د کورنیو چارو وزارت شیبوړان د ازادي رادیو ته ومنله چې د کابل په کارتي پروان کې د اهلي هونود په کور دواره وسلوال بریج شوی د دې وزارت وایي عبد النافع ټکور ازادي رادیو ته ویل چې بریننن سهار شپږ نیمه بجې د اهلي هونود کور دواره ته د یو شمېر ناپېژاند وسلوالو پر نوتو سره پیل شوی او لا هم روان دي هغه ویل لومړی وسلوالو یو لاسي بم کوم څوک چې ساتونکو دروازې تر مخه حالت یې غورځول چې دا غل عمل په دننه کورتواره کې اور حمله کېدل دی او په فایل کې دوه تنه اهلی هونود چپیان شول خود دوی له قوله چې دوی رښتون تلیک ډول شوی دی او سیاتې خدای خو حالت یې دروانې جګړې پاړه چې حالت څه تلفات لري جزئیات ونه کړ د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند هم ویل چې طالب وسلوالو وختل لومړی د خلکو په ټکه سیمه کې موټر بم بریده هم وکړ مخه ته رسیدو وړاندې موټر بم چاودنه وکړو، ځاني زیان نه درلود. د پیښې په ځای کې بیا یو شمېر خلکو ازادي راډیو ته وویل چې په ګوردواره کې دننه لا هم ډزې کیږي، دوی غږونه اوري خو سیمه د طالب ځواکونو لخوا کلابنده شوې ده او څوک نږدې نه ورپېښودل کیږي.
د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت د ویاند په وینا تاسو دا خبر ورکړ چې دوی دا مسله تاییدوي، دا موضوع تاییدوي، خو دوی ونه ویل چې تلفات څومره اوښتي دي.
او پیل کې دغه ویل چې د لومړي پر لومړیو کې کله چې وسلوالو لاسي بم غورځاوه دوه اهل هنود ترپیان شول، خو دا چې سیمه کې جګړه روانه ده او هلته وسلوال د نه ګوردواره کې دي، دوی ویل چې هم حاصره کړي دي دغه وسلوال خلا د مرګ ژوبلي وروستي ارقام دوی سره نسته.
مننه.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ مرستیالي افغانستان او پاکستان ته د سفر په پای کې ویلي چې دا اداره به د اړو افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. میرمن کلیمنټس کابل او هرات ته له سفرونو وروسته پاکستان ته ولاړه. جزئیات په دې راپور کې.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ مرستیالي کلی کلیمنټس افغانستان او پاکستان ته د سفر په پای کې د بې ځای شویو کورنیو او هیواد ته د راستنیدونکو افغان کډوالو د ملاتړ پر اړتیا ټینګار وکړ. میرمن کلیمنټس پرون وویل افغانان غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې یوازې نه دي پاتې او نړیواله ټولنه یې تر څنګ ولاړه ده.
The UN Refugee Agency is trying to provide 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 The UN Refugee Agency
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وای ل کورنیو بې ځای شویو او راستنیدونکو افغان کډوالو سره د مرستې لپاره 340 میلیون ډالر ته اړتیا لري. د دې ادارې په وینا تر اوسه مرستندویو هیوادونو او ټولنو یوازې په سلو کې 50 مرستې ورسپارلې دي. د یو ان ایچ سی آر مرستیالي د خپل سرګندونو په یو بل برخه کې ویل چې افغان جونې او خځې خورا زیات زغم لري، خو د دې په وینا تل د زکړو او کار په برخه کې د خپل حقوقو په اړه خبرې کوي. میرمن کلیمنټس چې تیرونه د څلور ورځو لپاره په افغانستان کې و، د طالبانو له چارواکو سره ولیدل او همدارس په کابل او هرات کې له یو شمیر خځو او نجونو سره خبرې وکړي. د یو ان ایچ سی آر د خبر پاڼې لمخې کلی کلیمنټس د خځو اندېښنو ته غوږ ونیو او ویل چې د افغانستان د راتلونکي د جوړولو لپاره د نجونو تعلیم اړین دی. د یو ان ایچ سی آر مرستیالي د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر او یو شمیر نورو چارواکو سره په کتنه کې هم د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې وکړي. ملګری ملتونه وایي اوس مهال په پاکستان کې د قانوني اسنادو لرونکي 1.3 میلیون او تر شاوخوا 1.5 میلیون پورې به اسنادو افغان کډوال ډیر دي. د سازمان د پاکستان د حکومت د ارقامو په حواله راپور ورکوي چې له تیر کال راهیسې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته شاوخوا 250,000 نور افغانان هم پاکستان ته تللی چې ځینې په ډیرو بدو شرایطو کې ژوند کوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ مرستیالي افغانستان او پاکستان ته له سفر وروسته ویلي دي چې یو ان ایچ سی آر له کورنیو بې ځایه شوي او راستنیدونکو افغان کډوالو سره د مرستې لپاره 340 میلیون ډالر ته اړتیا لري. د یو ان ایچ سی آر په وینا مرستندوی هیوادونو او مؤسسو تر اوسه یوازې په سلو کې 50 مرستې ورسپارلې دي. احمد تکل له افغانانو سره د نړیوالو د بشري مرستو د څرنګوالي په اړه د اقتصادي او سیاسي چارو له شنونکي دریا خان بهیر سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې په پاکستان او ایران کې د ډېره افغان کډوالو وضعیت څومره د اندېښنې وړ دی.
پاکستان او ایران په دواړو هیوادو کې د افغان کډوالو ستونزې ډېرې زیاتې دي او مختلفې ستونزې لري. په دې دواړو هیوادو کې افغان کډوال د بشري او نړیوال قوانینو پر اساس خپل لومړني حقونو ته نه رسیږي. دوی د درس او تعلیم امکانات او د کار امکانات ورته فراهم نه دي. په تیر بیا په پاکستان کې چې یو تعداد کورنۍ یوه برخه په افغانستان کې پاتې ده، یوه برخه په پاکستان کې د کلج دوی د ویزو درخواست کوي، د پاکستان د چارواکو لخوا دا غونه په مختلفو بهانو
پښتنو باندې ډېر پیسې غوښتنه کوي، چې حتی یو د پاکستان ویزه تر زر یو نیم زر ډالر پورې تبادله کیږي. د خپل اغستون د پاکستان هیواد د افغانستان کډوالو لپاره جوړې کړي، او په ایران کې چې خلک مجبوریت له مخې کډوال کیږي، دوی په ډېر بېرحمانه ډول بیرته افغانستان ته راستنه کیږي، او د دوی ستونزې هم ډېرې زیاتې دي.
بهر صاحب، ملګرو ملتونو ویلي دي چې یوازې په سلو کې 50 هغه مرستې ترلاسه کړي دي چې دوی له مرستندویو ټولنو او هیوادونو غوښتي وو. دا یو نه خنه ده چې نړیوالو افغانستان هیر کړی دی، ستاسو په نظر؟
ملګرو ملتونو د افغانستان د خلکو د اقتصادي ستونزو د رفع کولو په حق له خپل غوښتنه کړي، خو متاسفانه د ډیرو میاشتونو را په دې خو دغه مرستې ټولې را جمع شوې نه دي. دا په دې دلیل چې نړیوال او ډیر زیات البته توجه د افغانستان خواته نه ده، بلکې د اوکراین د جنگ خواته ده. او بل دلیل هم دا ده چې د افغانستان د موجود نظام په رسمیت نه پیژندل، او هغه تعهدات چې د دوی لخوا نړیوال تشوي، هغه تعهدات چې وینې دي، او افغانستان کې لومړني بشري حقوق چې د ښځو لاسرسی درس او تعلیم او کار ته دی، هغه حقوق خلکو ته ورکړل شوي نه دي. په دغه دلیل نړیوال هم ډېر زیات علاقه نه لري چې په ډېر سرعت سره دغه مرستې د افغانستان ته ورسوي، او دا ستونزې لا هم پر ځای دي.
او په پای کې په داسې حال کې چې د طالبانو له حکومت سره د نړیوالو تعامل ډېر کمزوری دی، څومره ستاسو په نظر ممکنه ده چې پاتې پیسې به هم د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو ته وسپارل شي؟
زه فکر نه کوم چې دغه مرستې ډېر په لنډ وخت کې راټول شي. دا په دلیل چې لا هم د ستونزې د نړیوالو د افغانستان کې د موجود نظام ترمنځ لا هم د ستونزې موجودې دي، او په تیره بیا د افغانستان د خلکو او د موجود نظام ترمنځ هغه اندازه تفاهم چې باید رامنځته شوی هغه تفاهم تر اوسه رامنځته شوی نه دی. نړیوال هم زیات علاقه نه لري چې په لنډ وخت کې دغه امکانات د افغانستان لپاره برابر کړه، الا دا چې موجود نظام د خپل پټولو پالیسیانو د خپل په تصامیمو کې یو تغییر راوړي او بیا کتنه وکړي.
د اقتصادي او سیاسي چارو کتونکو دریا خان بهیر،
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په پام کې ده چې د مالی اقدام معزف ډلې یو پلاوی پاکستان ته سفر وکړي او په مالی برخه کې د هیواد اقدامات ورسوي. همدې نړیوالې مؤسسې په 2013 کال کې د پاکستان نوم له ترسي ډلو سره د احتمالي مرستو له کبله په خړ لسک شامل کړی وو. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستان حکومت د دې هیواد د اقتصادي پرمختګ لپاره د اقداماتو په ترڅ کې ژمنه کړې چې د مالی ترورزم د مخنیوي لپاره به د مالی اقدام د موظفې ډلې ټولې سپارښتنې عملي کوي. د مالی اقدام موظفه ډله یا FATF چې د ترورستي ډلو پر مالی سرچینو څارنه کوي، په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې پاکستان ته یو پلاوی ولیږي څو په دوو برخو کې د دې هیواد اقدامات وارزوي. د ډلې پرون جمعه د پاکستان د حکومت له یو پلاوی سره چې په دې اړه د خبرو لپاره برلین ته تللې، لکتنې وروسته په یو بیان کې وویل پاکستان په دوړو برخو کې ورکول سوي پلانونه تر ډیره عملی کړي دي. د پاکستان د مالی مرستیال وزیر عائشه غوث پاشا پرون په اسلام آباد کې د FATF د بیان ستاینه وکړه. وی ویل دا هغه څه دي چې د پاکستان اقتصاد سخته اړتیا ورته لرله. پاکستان په 2013 میلادي کال کې د نړیوال تروریزم د مالی ملاتړ د څارنې په لیست کې شامل شو، او ورته وویل سول چې په خپل قلمرو کې اسلام پالو وسلولو ډلو ته د چندو او مالی ملاتړ د جلبولو د مخنیوي لپاره قانوني اقدامات وکړي. دا هغه مهال و چې افغان طالبان لا وخت نه ورسېدلی، او مرکزونه او د مالی فعالیتونو کانالونه ټول په پاکستان کې وو. د FATF په خړ لیست کې د پاکستان د نوم شاملولو د دې هیواد پر اقتصاد ناوړه اغیز وکړ، ځکه له دې کبله افراد، کمپنۍ او شرکتونه له دې هیواد سره د تجارت برخه کې زړه نازړه وو. په داسې حال کې چې اسلام آباد غواړي د دیوالیه کېدو د مخنیوي او د خپل اقتصاد د ژغورنې په هدف د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF څخه د مالی ملاتړ بسته چې ځنډیدلې وه ترلاسه کړي، تمه ده چې له دې لسته د پاکستان د نوم له لرې کېدو سره به په دې هیواد کې اقتصادي فعالیتونه بیا پراخ شي. د پاکستان پر پوز له اوجدو کلونو راهیسې دا تور دی چې د افراطي ډلو ملاتړ کوي او په هند او افغانستان کې د اجیرو ډلو په توګه جنګوي. د اف ای ټی اف له مداخلې مخکې اسلام آباد د افغان طالبانو او د هغو د ملګرو ډلو په ګډون په پاکستان کې د چندې ټولولو په برخه کې د تروریستي ډلو پر فعالیتونو تقریبا هیڅ ډول محدودیت